تنظیم شوی ندی او په خپل سر دی بل خصوص دا لوبه هغه وخت کې ګرمه شوه چې بعض خلکو چې دولتي قدرت یې هم درلود او په عین زمان چې پخوانی تنظیمي توپک سالاران و دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان لخوا نو دوی په هغه ځای کې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په هغه سیمه کې نه چې ثبات راولي بلکې بې امنیتي او بې ثباتي زیاته کړه هلته.
بلې، تاسو خپله په حکومت کې پاتې شوي څومره د دوی غیر وسله وال کول یعنی د دوی خالص اله کول ممکن دي ستاسو په نظر باندې؟
بالکل بالکل، یو اعظم غواړي راده غواړي او که چېرې موږ همیشه د مسلحت پلو ونیسو نو زه فکر کوم چې بیا به هم دوی ته زمان ورکړو او دغه زمان به د ولس په خیر تمام نه شي او بالاخره ولس به د دولت سره ډېر واټن پیدا کړي. دغه کسټم بهتر معلومه ده چې تقریبا د 2000 نه دې خواته دا په قدرت د دولتي کې اعتضای شوي خلکو حاکم خلکو او ما فکر دغه دی چې دوی په خپله باید دغه کار کړی وي.
ستاسو خبر نه داسې معلومیږي چې حکومت کله هم د دوی په وړاندې نه دی ودرېدلی، همداسې دی؟
په پاسو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، حکومت درېدلی دی. اوس مثلا په لویې پکتیا کې تاسو لاړ شئ تاسو به مسله خلک ډېر کم وګوري، اما په بعض ځای کې دوی خپله د سلاو سره ګرځي. اوس موږ د ډېرو ولایتو کې شاهدان یو چې ډېرې سلا شته. دا یو په کابل ښار کې څو لکه سلا موجوده ده، داسې په نورو ولایتو کې. د دې دپاره باید اساسي یو پلان طرح شي چې سره کوو کې چې دغه سلا ټولې ټولې شي.
بلې، د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال منیر منګل و چې په افغانستان کې د بې وسلۍ کولو د پروسې په اړه له آزاد راډیو سره خپل نظر څرګندو. زابلي صاحب، د دوګونی چلند څخه ویل فکر کوي چې بیا دوګونی چلند تکرارېدونکی دی د ډلو ګوندونو ترمنځ؟
فعلا موږ تاسو په هغه مرحله کې قرار لرو چې دوګونی چلند کیږي.
که څه هم بخت محمد زدران ویل چې په ټول باندې به قانون یو شان تطبیقیږي، هل لار ستاسو په نظر څه ده دا وخت کې؟ که څه هم تاسو بیا په دې اړه اندېښنې لرئ چې
دا هلاره قوانین خو ډېر ستا دا چې موږ په خپل پر ځانو نه تطبیق کوو، اول پارلمان نه تطبیقي. دغه خاين پارلمان که چیرې په خپل ځان تطبیق کړی وای قانون به وس نظارت شوی وای، سم به تطبیق شوی وای. اول موږ په خپل فیصله د دې اقرار کوو چې موږ قانون په خپل نقضوو، په خپل نافذوو، تطبیقوو نه پر ځان باندې. په خپل پارلمان کې تر څلور نفر اضافه موږ اخنه لرو چې باندې ګردان ولرو بدون هغه صلاحیت پارلمان راکړي د کلاشنکوف دی د بل شي اجازه نهسته. موږ وینو چې درې څلور موټره، پنځه موټره، درې موټره بډګردان په پسیدي سره د ماشیندار سره د راکټ څوک ځخه
هغه تم غیر مسوله وسلوال ویل شي تاسو.
دا ټول مافیا ده، دا ټول د قانون ضد خلک دي، دا ټول هغه خلک دي چې غصب کوي، په دغه اختطاف کوي. په دې کې کوم خبر نه ده چې زه دفاع وکړم، زه په خپل په دغه جنګ کې سره
زدران سپ کا حزب اسلامي راځي وسلې دي قانون ته غاړه ایګدي. فکر کوي چې نور ګوندونه بم بیا د جرأت وکي د زابلی په وینا وسلې چور سره دي.
حزب اسلامي دا ټول افغانان ارکلای وایو زه وایم چې داسې چلند به دولت هیڅ کله ونه کړي. حزب اسلامي چې راغلی دی په یو تفاهملیک باندې راغلی دی چې په اتم آماده کې ذکر شوي دي چې حزب اسلامي رهبر مشر حکمتیار صاحب هر کله کابل ته راغی نو د دوی پلویان به وسلې دولت ته تسلیموي. نور
اسناد
شوای دی هر ولایت کې، په هر ګوند باندې اسناد شوای دی، دولت یې په وړاندې اقدام کوي او چې څوک زور واکی کی قانون منګول ته بسپاري.
کابل کې مونږ لیدل شوی دی، زابلی سے اشاره وکړه چې مناسبتي ورځ باندې څه حال وی نو د
د باید ګوره مخکې زابلی صاحب یو اشاره وکړله چې یو وکیل څلور میله سالا اجازه لري، خو اوس شل شل درس
وکیل غیر قانوني کارونه کې ملت دیم کوي.
او په یغه ورځ باندې چې ولس راوځي ګوره تیر کال باندې ټول مشران غږ په وکړو چې هیڅ وسلوال کسان د ښار ته نه راوځي. خو دوی چې بیا ښار ته راووتل دا زوب زه د کماندان د ګردزون کماندان د ښار بولم، دیدای زوب دی باید د مخه ونیسي. دا په هر ځای کې چې ونی ولای شي بندیان شي قانون منګول دا وس پرې بیا تر شاته کولاړو د کوم تنظیم مشر و هر څوک باید ابو طول نړۍ وینځ دا سړی تر شا ولاړ دی غیر قانوني وسلې د کابل
ډیره زیاته مهرباني درنو اردوونکو په افغانستان کې د بي وسلې کولو د پروګرام په اړه باس او چما یوسف زدران چمتو کړو د باس نتیجه ګیری دا و چې بخت محمد زدران چې د اجرایي رئیس مشاور وزیر دی وایي چې په دولت کې ځینې ضعف او کمزوري شته د پوینا ګرنیزون او امنیت قمندانان باید د بي وسلې کسانو مخه ونیسي اما د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی وایي چې ممکنه نه ده دولت د ټولو ګوندونو ترمنځ توازن وساتي او ټول او شان بي وسلې کړي مننه چې باس مور سره واورې دی د خدای پامن
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني دا ونی هم تاسو بیلابل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي البته تر هر څه د مخه غوړم وایم تاسو پرغلو پیغامونه کې هغه پیغامونه هم ستاسو چی تاسو سیاسي او امنیتی نظریه پکښې دي نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو یوازې تاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډیره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري لومړی شکایتونه اورو
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت درکوم پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی ډېره ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی از ملنګ زحمت در کوم موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سړک دی په اساسي ډول پوخ شي او په دې سړک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخو د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات وکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شارینه ولسوالۍ سره موږ ته لار پاتاسي ډول ورغی
السلام علیکم سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څمکنې څخه د ام 10 مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په څمکنې ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالۍ کې ترجیح خدمات پال کی د دغه ذکر شاو ولسوالۍ وزیتره اوسیدونکو د ام 10 سیم کارت هم ګډپور د کچری ترجیح خدمات پال شي د ام 10 شبکه نور هم پرمختګ وکړي
بله السلام علیکم زه بهارم دی پکتیا ولایت جنخیل ولسوالینا دا چې موږ جنخیل ته پوښت راک نه لرو موږ هر وخت جنخیل اوسیدونکو د دې ستونزې سره سخت مخامخ یو نو موږ مرکزی دولت دا غږ کوو ترڅو موږ ته دغه لار کو اساسي ډول په خاصي ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي د نور څوي هغه په سنۍ سره تسکو ودا چې سرک ویجار دی د خي جوبل دی نو موږ په دوی باندې غږ کوو
السلام علیکم محمد کبیر شهرم دی پټه ولای دی جنخیل ولسوالۍ څخه اله مدادو چې دی جنخیل ولسوالۍ سراچ د پو یوازنی توګه بخي خراب دی افغانستان په سطحه غوړو چې د سراک مونږ ته پوښي او د ازادۍ رډیو له مهاله دادو چې د امیګ په قوم د لیورپول چرواکو تر وګور
مننه وروره استاسو له پیغام څخه دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې د ازادي رادیو همکار داود تپان د پکتیا له والی زلمی ویسا سره مرکه کړې او هم دا او هم نورې ستونزې ورڅخه پوښتلې دي شغله ویسا لمړی د غوستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېرې دي
په معرف کې موږ ډېرې ستونزې لرو تقریبا 50% از موږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري هم دا رنګ د شوونکو په ستونزو موږ اخته یو خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ دا امکانات کم دي او دا طبعا د لوړپوړو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي د صحي په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو که څه هم پکتیا زون دی متاسفانه موږ د زون په کچه یو 10 بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکی ډاکټران پوره نه دي. خاصتا مېرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یو مېرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکی ده. دا ډېر د تعصب ځای دی او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله دا زون کې که څه هم ټول عمر د ښځو د حق د ورکړې خبرې کېږي هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا، اما متاسفانه چې موږ په ټوله دا زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د ښځو دغه خدمات چې د یو مېرمنې دپاره د ژوند اساس یې دی هغه خدمات دې ته وکړی سي. نور مثلا د پوهنتون په هکله هم موږ ستونزې لرو، د هغه لابراتوارونه، د هغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیه نشتون خاصتا د انجنو دپاره لیلیه په ډېره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمار و بازسازي کې زموږ سړکان ته ډېر اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي. د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی، د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی د هغه ترمیم دی، په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
دې داستون زیات کړی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځینې بیره شروع کو، آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه ښوونکي مځکې چې د غاصبینو لخوا غصب سوي دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضې حتی بعضې تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي، اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړې. همدغرنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور د پاره چې دی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سل بستریز روغتون لرئ، دغه د فعالېدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، و موږ پیلان خو روغتون نه سو ورته ویلی، ځکه روغتون هغه وخت دی چې روغتیایي خدمات یې خلکو ته وړاندې کړله. و موږ تعمیرونه ډېر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب صد صحیه سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې هکله خبرې کړې دي، هغو موږ ته دا وعده راکړې ده. انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شفاخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د درې نیم میلیونو ډالرو تنه دا د روغتیایي سامان دی او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډېر اړتیا لرو، خاصتا د مېرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار قرار په وخت د وخت په تېرېدو سره به دغه ستونزه حل شي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیه د وزیر او هم د بعضې نور وزیر صاحبانو سره په دې حقله کتلي دي. هغو زموږ سره ژوونې کړي دي، خو نو ژوونې نو خپل د امکانات په اندازه، نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حصه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا دی دا کار سوی دی. اوس صرف ژوونې دي، نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي. تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې هکله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډېر اړین دی. په ښار کې موږ مختلف ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورټ په حصه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د د مسولینو سره خبرې کړې دي، نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپله د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړې دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي، د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دي. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو، ولې نظر په بودیجه او امکانات چې موږ ته راکړل سوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپل